السلام علیکم دا زادی رادیو پښتو خبرونه ته شراغلاست وخت د افغانستان د مازیګر څلور بجې سوی نن سیشن به د تلش پړه سم نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اکتوبر ل 8 نیټه سره برابر ده زمال علي بشریم تخنیکی چاري میر احمد صافی پر مخ وړي د ټاکنو خپلواک کمیسون ویلي چې د ولسمشریزو انتخاباتو د رایې شمیرلو د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړه سوی دی په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی نور مهم موضوعات هم لرو خو د دغو مهمو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي په نننۍ چاودنه کې د ټپیانو شمیر 28 تنه بولي د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د داعش شپږ وسله وال وژل شوي د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت نن خبرې وکړي د خبرونو تفصیل د غزنی ولایت د عامې روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 28 تنو ته رسیدلی دی د ملکي روغتون رئیس ډاکټر باز محمد احمد نن ازادي راډیو ته وویل چې په ټپیانو کې 15 تنه نارینه او پاتې 22 تنه محصلې زده کوونکي دي د هغه صنف یو محصل چې چاودنه پکې شوې د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي
من می روحله روحانی د غزنی ولایت په پښتو ادبیاتو څنګه دی اول سیم ماسیلم چاودنه په داسې حال کې وسوسی پسیم کې دی جو سیم دروازه بند او دروازه لډیر فشار دی باندې در سو ویني او خطا وزارسی
نن مخکې د افغانستان د کورونا چارو وزارت ویان نصرت رحیمی د 14 په اړه ویلو چې د 14 غزنی په هنتون د پیو درسي خونه کې شوی او دروش ماسلان پکې ټپیان شوی او د هغه په وینا ډیری ټپیان هم محصلی انجونی دي تر اوسه د 14 مسؤلیت کومې وسله وال دلین د اخستای د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې د شپږ وسله وال وژل شوي د ننګرهار د ولي ویان عطا الله خوږیاڼي نن ازادي راډیو ته وویل چې په خوږیاڼۍ ولسوالۍ کې تېره شپه د نړیوالو ځواکونو د بې پیلوټه الوتکو برید کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش شپږ وسله وال وژل شوي او د دې ډلې د وسلو یوه ډیپو هم له منځه وړل شوې ده هغه وایي په دې برید کې ولسي وګړو ته زیان نه دی اوښتی په خوږیاڼیو کې دا برید د داعش پر سنګرونو په داسې حال کې کیږي چې تېره ورځ په جلال آباد کې د یوې چاودنې په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیر 200 ته رسیدلی په دې چاودنه کې چې تر اوسه پورې مسؤلیت کومې وسله والې ډلې نه ده اخیستی شاوخوا 30 تنه نور ټپیان شوي دي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو موقت کارکوونکی د سرپل په سنچارک ولسوالۍ کې وسله والو طالبانو وژلی د خبره د سنچارک ولسوال نقیب الله نن ازادي راډیو ته وکړه وی ویل چې د انتخاباتو د کمیسیون دغه موقت کارکوونکی علي نقي نومېده چې نن طالبانو د سنچارک په خواجه سرخ سیمه کې له دې کمیسیون سره د کار کولو او په انتخاباتو کې د خپلې رایې د کارولو په خاطر په ډزو وواژه هغه زیاته کړه چې طالبانو د نوموړي مړی سیند ته اچولی و چې دوی هغه وموند او کورنۍ ته یې وسپاره وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي پرون په همدې ولسوالۍ کې افغان چارواکو د قاري ناصر په نوم د طالبانو د یو قومندان د وژلو خبر ورکړی و خبرونه له ازادي راډیو اوري د پاکستان صدراعظم به د چین له ولسمشر او صدراعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړي د عمران خان له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې چین او پاکستان نږدې ملګري کلک شریکان او اوسپنیز ورونه بلل شوي او ویل شوي چې له چین څخه د عمران خان دغه دوه ورځنۍ کتنه به چې نن پیلوي له چین سره د پاکستان اقتصادي اړیکو پانګونې او ستراتیژیکو اړیکو د لیا پیاوړي کولو لپاره یو فرصت وي عمران خان به د چین له ولسمشر شي جین پینګ او صدر اعظم لی کی کیانګ سره وګوري د مشرانو د خبرو په اجنډا کې د 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پاکستان د اقتصادي دهلیز لوی پروژه هم شامل ده چې د چین د یو کمربندي وی لارې د ستري پروژې یو برخه ده د هینټر کنټرول لاندې کشمیر وضعیت هم د دوی د خبرو د اجنډا بل موضوع جوړوي د امریکا متحده ایالاتونو اتهویش چینایي ادارې په تور لسک شامل کړي پر دغو ادارو تور دی چې ګواکې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اوغور او نورو اکثریت مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو او ناسمو کړنو کې لاس لري د امریکا د سوداګرۍ وزارت پرون دوشنبه وویل چې دغه چینایي ادارې اوس په هغه لسک شامل شوي چې د امریکا د حکومت له اجازې پرته له امریکایي کمپنیو څخه تولیدات نشي اخیستلی د دغو چینایي ادارو په وړاندې دوسیه کې راغلي چې دا ادارې د اوغوریانو قزاقانو او نورو مسلمانو اقلیتونو په وړاندې د چین په ځپونکو اقداماتو، جبري ډله ایزو توقیفونو او پرمختللي څارونکو ټکنالوژۍ کې شامل دي. د ملګرو ملتونو متخصصینو او د بشري حقونو ډلو ویلي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوریان او تر ډېره د نورو اقلیت اسلامي ټولنو غړي په دې لرې پرته سیمه کې په کمپونو کې ځای په ځای شوي دي. پیکینګ ټینګار کوي چې دغه کمپونه یې د حرفوي زده کړو لپاره جوړ کړي او پکې خلک حرفوي مهارتونه ترلاسه کوي. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یو کناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مایکل مایر او دیدیر کولیوس ته ورکړل شوه. دوی ته دغه جایزه د هغو څیړنو په خاطر ورکړل شوې چې له کایناتو او په شمسي منظومه کې د ځمکې د کرې په اړه د تکاملي پړاو په اړه زموږ له پوهېدو سره مرسته کوي. پیبلز به د دغې 9 میلیون سویډني کورونو نیمایي ترلاسه کړي او پاتې نیمایي به نور دوه ساینس پوهان په خپلو کې وویشي. د نوبل د سږنیو جایزو د ویش لړۍ پرون د ارواپوهنې او طب جایزو په اعلانولو سره پیل شوه.
خبرونه موله ازادي رادیو اوریدل د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو د رایو مرکزی سرور ته د انتقال د بهیر شاوخوا 50% کار بشپړ شوی دی.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي.
په غزنی کې د بمی چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تنو ته رسیدلی دی.
زیاتې انجونې ولې الکان دومره نه کې منبه.
په جلال آباد ښار کې نږدې یو میاشت مخکې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سوي څلورو ورونو کورنۍ عدالت غواړي.
د حکومت د غوښتنه چې دغه مجرمین محاکمه شي.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیس پروګرامونه نیمه نړۍ او کومیډي پروګرام د ګوړې اچار خپریږي. د دوغو او نورو مهمو موضوعاتو اورېدو ته له ازادي رادیو سره اوسئ. تاسې د ازادي رادیو پښتو خبرونه اورئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د 22 ولایتونو کارونه نږدې په بشپړېدو دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ ازادي رادیو ته وویل چې مرکزی سرور ته د رایو د انتقال 450% کې مخته وړي دي. بلخوا په انتخاباتو د څار بنسټونه وایي چې کمیسیون باید د سرعت پر ځای دقت ته زیات پام وکړي چې د انتخاباتو شفافیت ته زیان ونه رسیږي. رحمت الله افغان راپور لري.
بو امیر چې چې په لومړي ځل افغانان د جمهور ریاست په انتخاباتو کې تجربه کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د سه‌شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې سرور ته د 22 ولایتونو د رایو د انتقال بهیر نږدې په بشپړېدو ده.
تر اوسه پورې زموږ د 22 ولایتونو کارونه تقریبا د تکمیلېدو په حالت کې دي. یعنی په ورقي ډیټا سنټر کې کوم ډیټا سنټر موږ په منوال شکل باندې موږ په هغه کې کار کوو او په ډیجیټلي ډیټا سنټر کې موږ تنها پورې موږ سده پاسه 2000 فرمونه د سیو کړی دي. سرور مرکزی سرور ته رسیدلی دي. ممکن 50% نه زموږ کار ډیر مختلف وي.
ښاغلی ننګ زیاتوي کارونه له محل ویش سره سم روان دي او په ټاکلي وخت به د انتخاباتو تخنیکی چارې بشپړې سي. بلخوا د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټیم تیر ورځ ویلي و چې په انتخاباتو کې شاوخوا 1.5 میلیون کسانو ګډون کړی. په کابل کې د روسیې سفارت هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د افغانستان په جمهور ریاست انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه کمرنګه بللې ده. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د میزان د شپږمې په انتخاباتو کې 2.5 میلیون کسانو رایه کارولې دي. حبیب الرحمن ننګوای په انتخاباتو کې د خلکو د ګډون په اړه راټول شوي ارقام لومړني دي او مرکزی سرور ته د ټولو رایو له انتقال وروسته به کره شمېره په ډاګه سي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ انتقاد کوي او وایي د دوی د مندنو له مخې د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې بې نظمي لورای لیدل کیږي. د دغه بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل
دوی زیات ځکه له خپلو کارونو راضي دي چې له مهالویش سره سم یې کارونه پر مخ روان دي. زموږ له نظرتي موندنو معلومیږي چې ممکن دوی ونه توانیږي په ټاکلي وخت رایې لومړنۍ پایلې اعلان کړي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د سرونکو غیر حاضرۍ او په سیستم کې سستوالی یې کارونه ځنډنی کړي. د دغه کمیسیون چارواکي ټینګار کوي چې په خپل وخت به د انتخاباتو لومړنۍ او وروستۍ پایلې اعلان کړي. د افغانستان د جمهور ریاست انتخابات د میزان په شپږمه ترسره شول چې لومړنۍ پایلې به یې د میزان په ویشتمه او وروستۍ به یې د عقرب په شپاړسمه نیټه اعلانیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
تاسو زموږ غلې ازادي راډیو اوري. نن تر غرمې مخکې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو پوهنځي په دریم صنف کې به می چاودنه وسوه چې د غزنی د روغتیا چارواکي وایي په دغه به می چاودنه کې د ټپیانو شمیر 8 تنو تر رسیدلی دی. د دوی په وینا زیاته برخه یې ښځینه محصلینې وې. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه نور حال راکوي.
دا غزنی ولایت عام روغتیا چارواکي وایي د نننۍ چاودنې د ټپیانو شمیر 20 تر رسیدلی دی. د ملکي شفاخانې رئیس ډاکټر باز محمد همت د سه شنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل په ټپیانو کې 15 نفر نارینه او پاتې نور 22 تنه یې ښځینه زده کوونکي دي چې روغتیایي حالت یې د ډاډ وړ دی.
له دې سینې موږ ته مجموعاً ټول 20 نفر زخمیان راوړي دي چې په هغه کې 15 نفر نارینه دي او پاتې 22 نفر انجونه دي. په انجونه کې 4 نفر روحي شکر دلې ده او 3 زخمیان دي. د ټول روغتیا حالت په دغه فضل د خدای تشکر نه دي.
دغه چاودنه د سه شنبه ورځ تر غرمې مخکې لسنیمه بجې د غزنی پوهنتون د دری ادبیاتو د پانځي په سیم کې سوي و. آینی شاهدان وایي دغه چاودنه په داسې حال کې سوې ده چې زده کوونکي په سیم کې په زده کړو بوخت وو. دا چې دغه چاودنه څه ډول رامنځته سوې ده، د دغه ځای یو زده کوونکی وایي چاودنه ډیره زوره وره وه. دی وایي زموږ تر سیمف لاندې په سیم کې رامنځته سوه. داسې ښکاره کیږي چې چاودیدونکي توکي دلته له پخوا څخه ځای پر ځای سوي وو.
نوم مې روحله روحاني د غزنی ولایت د پښتو ادبیاتو څانګې د اول سیم محصلیم. زخمیان به تر 15 زیات وي او زیاتې انجونې ولې هلکان دومره نه کمان بېدل.
څه ډول وسو ده چاودنه
په داسې حال کې وسو چې په سیم کې د سیم دروازه بنده وه، خو دروازه له ډېره فشار د باندې ودرس او عینې یو خطه وزارې شوې.
داسې یو ناولده څوک راغلي وو یا
ناولده څوک
مخکې دلته پراته وو؟
شاید داسې مان بېدل چې مواد ځای پر ځای شوي وو. په داسې حال کې چاودنه تر سره سو، انفجار ډېر زیات خو سیم مکمل ختم شو.
دا چاودنه په داسې حال کې تر سره کیږي چې د تیری وژې میاشتې په 15مه نیټه هم د دغه پوهنتون د تخنیکي انسټیټیوټ د محصلینو په یو کاستر موټر کې به می چاودنه سوي و چې لامل یې یو تن وژل سوی یا و تن نور ټپیان و چې انجنې او هلکان زده کوونکي پکې شامل وو. تر اوسه پورې کومې وسلوالې ډلې د دغه برید پړه پر غاړه نه ده اخیستې.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو ازادي رادیو اوري. د افغانستان لوی څارنوالي وایي څېړنې شي چې په جلال آباد ښار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د وژل سویو څلورو ورونو پیښه کې سرغړونه سوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي د دې پیښې اړوند د موندل سویو موادو د ارزونې لپاره یو ځانګړی پلاوی ټاکل سوی دی. نږدې یوه میاشت وړاندې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا جلال آباد ښار کې د عملیاتو پر مهال څلور ورونه وژل سوي وو چې په غبرګون کې د ملي امنیت د هغه وخت رئیس معصوم ستانکزی له دندې استعفا ورکړه. امید زهیرمل په دې اړه راپور لري.
که څه هم په ننګرهار کې د ملي امنیت د ځانګړو ځواکونو لخوا د څلور وړونو د وژل کېدو له پیښې نږدې میاشت تیریږي، خو لا هم د دې پیښې پټ اړخونه نه دي ښکاره شوي. اوس د افغانستان لوی څارنوالي وای د یو شمیر څېړنو لمخې د دې قضیه ځنی یو پټو اړخونو ته لاسرسی پیدا کړی دی. د لوی څارنوالي ویان جمشید رسولی د سشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې پیښې د څېړنې لپاره د ګمارل شوي پلاوي موندنې ښیي چې د قضیه کې یو شمیر سرغړونې شوي چې د یو ځانګړي هیئت لخوا به وڅېړل شي. د وای د ګمارل شوي پلاوي په څېړنه کې د سرغړونو یو شمیر ټکو ته اشاره شوې ده چې د لا زیاتې څېړنې لپاره زمینه برابروي. هغه کسانو چې په دې عملیاتو کې برخه درلوده څېړنیز پلان یې کتل کېږي او ارزول کېږي او یو شمېر نورې برخې د څېړنو د بشپړېدو لپاره ورته اړتیا ده. په جلال آباد کې د پیښې په ټول افغانستان کې د خلکو پراخ غبرګونونه راوپارول او جمهور رئیس محمد اشرف غنی د څېړنې امر وکړ. د دې پیښې په غبرګون کې د ملي امنیت د وخت رئیس محمد معصوم ستانکزي هم له خپلې دندې استعفا وکړه او جمهور رئیس ومنله. لوی څارنوالي دا هم وایي چې د دې پیښې په اړه لومړنۍ څېړنې بشپړې شوې دي، خو د ملي امنیت او لوی څارنوالۍ یوه ګډه کمیټه د ګمارل شوي پلاوي د موندنو په ارزونې بوخته ده. جمشید رسولی وای تر راتلونکو اونۍ پورې به د دې څېړنو پایله معلومه شي. خو د وژل شویو سلو رونو د کورنۍ غړي او خپلوان وای یاد پیخه 2000 او څېړل شو، خو تر اوسه یې پایله معلومه شوې نه ده. د وژل شویو سلو رونو ماما محمد صابر ازادي رادیو ته وویل
نو زنګ د حکومت د غوښتنه خوښ ته چې دغه مجرمین محاکمه شي او دنه ول شي، د دې دغه پښتنه وشي پلتنه دی وشي چې دغه د خلکو جرم چې شو نه، دا خلک نه طالب نه تروریست نه داعش، د دې خلک دا شخصي نه پېږم شخصي په دا سره شهیدان شوی او کدا حکومتي سپلانو مونږ هم نه پویږو په دې هغه باندې.
دا کورنۍ عدالت غواړي او زیاتوي باید د پیښې د څېړنو پایله ورسره شریک شي. همو وختل په دې اړه د ملي امنیت عمومي ریاست نظر هم واخلو خو بریالي نشو. لدې پیښې وروسته جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل د 02 قتی عملیاتي ځنډولي او هغه کسان چې د قضیه کې خکیل وپیژندل شي سخته سزا به ورکړل شي. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
تاسې د ازادي راډیو پښتو خپرونه اورئ. په افغانستان کې په کلنی ډول د له 2 تر 3 زرو کوچنیانو په غیر طبیعي ډول پیدا کیږي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د دې مطلب په څرګندولو سره وایي د هغه شمیرې دي چې په روغتونونو کې د میندو تر مراجعې وروسته ترلاسه شوي دي. ډاکټران د سوی شکل یا په معیوب ډول د کوچنیانو د زیږون لامل تر ډیره هغه ودونه ګڼي چې د نږدې خپلوانو ترمنځ کیږي. ناجیه صافی نور حال راکوي.
درې ورځنی ماشوم دی. دغه ماشوم توی شکل یا مایوب پیدا شوی. پلوشه د دغه ماشوم مور وای د زوی له پیدایښت سره متوجه شوه چې سری غټ دی. وای درې نور ماشومان هم ورته پیدا شوي وو چې بیا پاتې نشول او ټول مړه شول.
زما ماشوم واپس چکور د بوتلو درې نالش کو واپس امره وسلر ته کی اوس هله ډیر خراب دی. واده خو خپل کی دام د مزوی دی او مچ دی د ماما دو طرفه ده. درې مخ کې مزای شي یو رښت خپل د غیده واجب نه یې خو مو دونه خیال نه کوي فکر نه و ای سلور روز شونه چل تک موږ باندې.
د کابل په اندرا ګاندی روختون کې متخصص ډاکټر محمد عارف حسن زای وای
ډیر زیات عوامل دي چې کده شي سړی هغه نو اخلي چې باعث سوی اشکال کیږي. یو دغه جمله نه چې موږ په ملک فوق العاده غزيات دغه د هغه ازدواجونه دي چې دوی په خپل فامیلو کې کلی د کاکا لور نامزاد شي او د کاکا د زوی شه د احمد زوی د احمد ماما د لور سپندې شکل د امراض کلک په دې جفتو کې مخفی وي، یعنی نه په مور کې شته نه په پلار کې، ولی په شکل د مخفی نامکمل وخت چې د جفت یو ځای کیږي او باعث دو کې چې دوی اولاد مابین ته راوړي د ډومینانټ کیږي. ډومینانټ په دې معنا چې تظاهر کا، یعنی ډیره ښه ده چې سړی د دې نه باخبره وي او باید اقدام وکړي ازدواج ته.
همدارنګه ککړه هوا، جګړه او د مور روغتیا ته نه پاملرنه له نورو عواملو شمیرل کیږي. ډاکټر حسن زای وای د مور په نس کې د ماشوم د مړینې پیخي او یا په غیر طبیعي ډول د ماشومانو زیګون لکه د لاسونو نه لرل، د پخو لنډوالی، غټ او یا وړوکی سر، دا ډول پیخي مخ په ډیرې دودي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای په هیواد کې په کلنی ډول 2 تر 3 زره ماشومان سوی شکل پیدا کیږي. د دې وزارت د امیدوارۍ برخې مسؤلی زلیخا انوری وویل
در سطح افغانستان سنه ما در بین 2000 تا 3000 وقات سی اشکال بلوغ
دی. افغانستان په کچه په کلنی ډول 2 تر 3 زره پورې سوی شکل ماشومان ثبتېږي چې دا پیښې ډیری له روغتونونو راپور ورکول کیږي. خو که چیرې موږ هغه میندې هم په پام کې ونیسو چې په کورونو کې ماشومان زیږوي، دا شمیر دوه برابره کیږي.
دینی عالم محمد ناصر فروتن هم د موضوع په اړه نظر لري.
که ډاکټران موږ ته ووایي چې موږ ته ښه نه دی نو دغه واده هم شرعا حرام دی. صحت ساتل موږ ته اولین اصل دی چې ټول قرآن او ټول حدیث راواخلي فندي اصل ولاړ دی. یو هدف دا دی چې موږ باید خپل صحت وساتو. نو که په دې کې موږ غفلت کوو موږ یو مهم اصل دی ټول اسلام هدف دی هغه د قرآن دی کوو.
ډاکټران وایي تجربو ښودلی چې د نږدې خپلوانو ترمنځ ودونه د سوی شکل ماشومانو د پیدایښت سبب ګرځي.
آزادی رادیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوی کوي.
تاسی آزادی رادیو اوري په کونړ کې د ورټیا پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت لسلو زیاتو کسانو ته مصنوعي اپشي او لاسونه جوړیږي. د دې موضوع په اړه تفصیل روح الله انوري وړاندې کوي.
دا د هغو معلولینو غږ دی چې د کونړ په ولایت کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د جوړولو د مرکز د دروازې مخې ته راټول شوي دي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي غړیو د جوړولو مرکز له څو میاشتو ځنډ وروسته بیا خپل فعالیت پیل کړ. اویا کلن زړور خان چې د ده په خبره په 1450 لمریز کال کې د مین چاودنه کې یوه پخه للاس ورکړی وایي کله چې په کونړ کې دغه ورکشاپ تړل شوی و دوی به پاکستان او جلال آباد ته د مصنوعي پخې د جوړولو لپاره تلل او اکثره وخت به ورسره د لارې کرایي هم نه و. اوس چې دغه ورکشاپ بیرته فعال شوی موږ پرې خوښ یو ځکه چې نورو ځایونو ته له تګ خلاص شوي یو.
ان خو جلال آباد له ورتلو دا ډېرې ستونزې وې ځکه چې جلال آباد له تېری وو هغه د سیالکوټ له تېری وو د پاکستان خو موږ په دې باندې ځکه خوشحاله شو چې غریب خلکو زموږ د جلال آباد وس هم نه کېدو چې جلال آباد له تېری وي یا مثال کابل له تېری وي اللہ رحم دے بس موسیسہ پخیرات جوڑی او پخرا چاہیے او بس زمان مشکل پتی بانی حل دینو دتا گرا تک دکرانا پی خلاسی ہو.
په کونړ کې د وړتیا او پرمختګ په نوم د مصنوعي اندامونو د جوړولو ورکشاپ کې هر میاشت شاوخوا سلو کسانو ته مصنوعي پخې لاسونه او قالبونه جوړیږي او معلولو کسانو ته په وړیا ډول ورکول کیږي. حلیمه نومي یوه میرمن چې په پخه معلوله ده وایي د پخې قالب زوړ شوی پټی شلیدلې او نور کار نه کوي. دغه مرکز ته راغلیم چې په خېته مې نوې قالب جوړ کړی.
دا چې ډایو چې بند ام غډیر مشکلات سره مخ وو ډیر ستونزې وي د کرایې وسم نه لرو چې کته جلال آباد لته وي دا قالب مې ډیر خراب وو پټی خراب شوی په تار باندې تړلې اوس ډیر خوشاله یم چې دا قالب را ل جوړ.
په کونړ کې د مصنوعي لاسونو پخو او قالبونو د مرکز مسؤلین وای دوی هر ورځ څه باندې سلو معلولینو ته مصنوعي غړي جوړوي. په دغه ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې مشر سرور مامونزی ازادي راډیو ته وویل دوی معلولو کسانو ته په څلورو برخو کې په وړیا ډول کار کوي چې مهمې د قالبونو او مصنوعي اندامونو جوړول دي.
تقریبا یو سلو دیرش یو سلو څلوېښت معلولینو ته خدمات ترسره کوو چې دغه خدماتو کې فیزیوتراپي هم وي اورتاتیک هم وي او پروستیز هم وي چې پروستیز هغه معلولینو ته موږ وایو چې هغې قطعنده هم وي یعنې هغې لاس یا پښه په یوه پیښه کې د لاسه ورکړي نو هغې ته مصنوعي پښه یا لاس دلته په دغه پروستیز سیکشن کې جوړیږي چې د یو ورور یا خور لاس شته دی خو فعالیت په صحیح شکل نه ترسره کوي هغه ته مستقویتي قالبونه جوړو.
په کونړ ولایت کې د وړتیا او پرمختګ مؤسسې له تیرو شاوخوا لسو کالو راهیسې فعالیت پیل کړی چې کله کله په کارونو کې د اقتصادي ستونزو له امله ځنډ راغلی خو له دې سره سره توانېدلې چې د دغه ولایت سلګونو معلولونو ته مصنوعي لاسونه پخې او قالبونه جوړ کړي. معلولین هیله ښیي چې دغه مرکز دې په خپلو فعالیتونو کې ځنډ نه راولي ځکه په هیواد کې لا جنگ روان دی او په هر جنگ کې د خلکو د معلولیدو احتمال لیدل کیږي.
آزادی رادیو تاسی ازادي رادیو اوري اوس هم د کندهار د ترافیکو په هر اړه یو راپور. په کندهار کې د موټر لپاره د پارکینګ کمښت ترافیکي ګڼګونه زیاته کړې ده. د دې ولایت د کندهار ښاروالۍ چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په ودانیزو چارو کې د تمځایونو جوړول جبري کړي دي. صادق رښتینی په دې اړه نور حال راکوي.
کندهار ښار د افغانستان یو لغټو او ګڼمیشتو ښارونو څخه دی. په دغه ښار کې ګڼګونه ورستربلې ډیریږي، خو د ښار پراخي او په عصري شکل جوړونه ډیره کمه ده. په ښار کې د نورو لویو ستونزو سره سره په پرمختیایي چارو کې ترانسپورټي نظم ته نه پاملرنی په دې ولایت کې ترافیکي ګڼګونه زیاته کړي او د دې ولایت اوسیدونکو له ستونزو سره مخ کړي. د کندهار اوسیدونکو د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د تمځایونو نشت د نقلیه وسایطو لرونکي له ستونزو سره مخ کړي او همدا لامل دی چې په دې ولایت کې ترافیکي ګڼګونه زیاته سوې ده. دوی په دې ولایت کې د عصري او پرمختللو پارکینګونو د جوړېدو غوښتنه کوي.
خلار باندې سړک باندې ډمبر باندې رش جوړي واجرېدل کله متاده رور چې بد پارکینګونه جوړ سي په هر سړک پر ځای کې رور مارکیټ جوړ سي رور پارکینګ نه مچ مارکیټ مخته مچران ولاړ رش جوړي لار ګرځ رور باندې خوشتانه متاده چې بد پارکینګونه رور جوړ سي په ځای کې چار دای رش په پاکه دغه پارکینګ جوړ کې او کې جوړ نه کسره یاده مچو جوړ درې کاندارن مخم باندې دي
بلخوا د کندهار د ترافیکو پولیسو اداره هم د معیاري تمځایونو د کمښت له امله د دې ولایت په ترافیکي نظم کې د ستونزو خبره مني، خو وايي له اړوند ادارو یې غوښتي چې د ښار په پرمختیایي پلان کې د نقلیه وسایطو د درولو تمځایونو ته جدي پام وکړي. د کندهار د ترافیکو مدیر سمنوال عبدالحمید د ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په کندهار ښار کې یوازې 50% مارکیټونه تمځایونه لري او پاتې یا نه لري او یا د نورو کارونو لپاره استفاده کیږي.
په ښار کې چې په سولو کې 50% مارکیټونه پارکینګونه لري او ځینې مارکیټونه چې پارکینګونه نه لري هغه موټران د مارکیټو مخه درېږي. د په سولو کې 50% د ښار پر غرور او غرور باندې ډېر تاثیر کړی دی.
دا مهال په کندهار کې ولس پارکینګونه د ښاروالۍ لخوا د ښاري نظم د ساتنې په موخه فعال دي. خو د یادې ادارې ویان زمری څرګند وایي چې د ښار په ټولو رغنیزو چارو کې د معیاري تمځایونو جوړېدل جبري سوي او د ښاري ماستر پلان په عملي کېدو سره به دا ستونزه نوره کم شي.
د کندهار ښار په پنځلو ساحیو کې چې هر بیلن منزله مارکیټ جوړیږي یا خلک شخصي ملکیتونه جوړوي، نو د کندهار ښاروالۍ دروغو دغه نقشه نه وزه کوي چې په هغه کې د پارکینګ په اساسي ډول سره ځای ورکول شوی نه وي. یعنې هر د مارکیټ یا د بیلن منزله تعمیر موږ په اصطلاح چې د نقشې امر د هر بیلن منزله مارکیټ چې د عمارت اجازه ورکوو، نو نقشه دروغو وزه کوو چې هغه وخت وزه کوو چې د پارکینګ لپاره زمينه سازي پکې شوې وي او پارکینګ یې باید د عصري سیستم او نورمونو سره سم عیار شوی وي.
کندهار چې د اوسیدونکو شمیرې ورستربلې د زیاتېدو په حال کې دی، دا مهال د بدرف او ابرسانی د سیستم د نشټوالي په ګډون د سوداګریزو رهایشي او کرنیزو سیمو د ګډوالي لامل هم لستون سره مخ دی. چارواکي وایي د دې شهر پراختیا او د سیستمونو معیاري کول وخت اړتیا لري.
ستاسو ل پیغامونو
هلمند ولایت څخه سره په تماس کې یم. زما نوم دی حلیم. زما دا پیغام دی چې دا کاندیدان څنګه خپل پر سر باندې وایي چې وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. دا کار خو د کمیسیون دی، ډېر غلط کار دی. چاري خپل پر سر باندې راولاړ شي وایي زه کامیاب یم، ابل وایي زه کامیاب یم. ما دا وینا ده چې کمیسیون دا خلک سره راګیر کې شوی دا بیا ځای نه دی وي. وسلام. زما پیغام چارواکو ته دغه دی چې تاسو راسي دغه لار تر هرات او تر کابل پورې وګورئ. دغه مو شوانان څونه په تکلیف چې څونه په عذاب اخته دي، یعنې د افغانستان ټول اقتصاد دی، ټول په موټر روان دي، ټول په ترانسپورټ سره دی. پر لارې باندې دا مو شوانان ول کیږي، ټکول کیږي، پوزیسټل په یو نامو په بل نامو پیسې ځنه اخلي. حتی تا تاسو د فرا پر دایي باندې یو تن په کوسر راځي زر زر افغاني په وچ زور په وچ تکلیف ځنه اخلي کې ورنکې ډرایور ولی وجنی دی زات یوش کندل سپکی دا ورته او د بل د فرارود ګمرک دی چې دا پچی ارته محصولات بار بار دی ارته اسناد ور دی بیا پر هغه تر به د توای وای چې خار وی جره بار کریز د ساسه 2000 یا 3000 یا 4000 یا 1000 غوانی غارم صدا غو ولی څوک نه خوري چې ټول اقتصاد پر دی وته باندې او یو غور دونه به چاره ستړي دونه وهل دونه ټکول دونه سپکی بیا د پرځام باندې وړي دا غز مو پیغام دی خو چې زمر اواز مو خبره یو څوک واوري
زما خبرین شکری د یلمن ولایت واشیر د لسالی څخه پیغام ترجمه کوم د مداغله د واشیر د لسالی د سنگلان خدای د شراره خدای د واډه کار نه کوي تقریبا د درې کال کې د روشن شبکې فعالیت پرې شو کار نه کوي نو دولت او د مسلمان سم غوښتنه دا د څنګه د مسلمان کارونه پاتې شي د سره چې دا د سین کارونه په پاره کې د روشن شبکې د دوه کال کې تقریبا یو کال مخکې یم چې نن باندې خدای ورس چې د تلسي فعال د افغانستان فعال د خدای درې کال کې چې د روشن شبکې فعالیت
ستاسی پیغام ستاسی نظر تاسی آزادی رادیو اوری چلور نیمی بجی سوی اوس هم لنوریاس نوری چخه ده مهم خبرونو سر تکی اورو
په غزنی کې د نننې چاودنې د ټپیانو شمیر وویشت تنو ته ورسید. ډیری ټپیان ښځینه محصلینې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي چې ماین په یوه درسي خونه کې نن چاودېدلی دی. تر اوسه پورې کومې وسلهوالې ډلې د دې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. د ننګرهار چارواکي وایي د دې ولایت په خوږیاڼیو ولسوالیو کې د شپږ وسلهوال وژل شوي. له دې مخکې د ننګرهار له ولایت څخه په خپره شوې خبر پاڼه کې په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د اوو غړو او یو وسلهوال ته د نیولو خبر ورکړل شوی و. د پاکستان صدر اعظم به د چین له ولسمشر او صدر اعظم سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د اقتصادي اړیکو او د کشمیر پر وضعیت خبرې وکړې. عمران خان چین ته نن دوه ورځنی رسمي سفر پیل کړ. د امریکا متحدو ایالاتونو 28 چینایي ادارې په تور لیست کې شاملې کړې. پر دغو ادارو تور دی چې د چین په لویدیځه شنجن سیمه کې د اویغور او نورو اکثریت مسلمانانو اقلیتونو پر وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې لاس لري. او د نوبل د 2019 کال د فزیک جایزه یوه کاناډایي او امریکایي تابعیت لرونکي جیمز پیبلز او دو سی وی سی ساينس پوهانو مايكل مايور او ديدر کولوستا ورکل شو.
لنوریاس نوری څخه په مننه تاسې ازادي رادیو او اوس هم فیروزه عزیزی سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
تکل شوی چې د افغان تکواندو کارانو یوه ډله د چاینا اوپن سیالیو لپاره چین ته ولاړه شي. د افغانستان د تکواندو فدراسیون مشر بشیر ترکی نن ازادي راډیو ته وویل چې په بیلابیلو وزنونو کې دغو لوبو ته دولس کسان غوره شوي دي.
شش ورزشکار توانست بهترین نتیجه را داشته باشند و مقام اول گرفتند، قهرمان شدند در بین تمام قهرمانان. اینا هم تا 27 روز دیگر قرار است در مسابقات چاینا اوپن که در کشور چین در شهر ژانیو چین برگزار میشه اشتراک کنن.
فغلی ترکی وایی فردی سیالیو که در نره گنج میری ودونه گردون کوی او هر لوبغاره در لس و امتیازونو در خیستو اجازه لدی. در افغانستان در کرکت شپگیزی لوبو پا دوام نن در مسای نک او بوست او در سپینغر او امور لوبدار ترمنز لوبی وشوی. در دغه بورد در مطبوعات مسئول نظیم جار عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته وویل چې د دې لوبو هدف کرکټ ته د افغان ځوانانو مسلکي کول او هڅول دي.
تکړه تکړه لوبغاړي موږ له دې څخه ډېر نه پیدا کړی دي او نور هم موږ یې له موږ دارنګه په خپل چې ظاهر خان و دي کې وزلې دو مجیب زدران پکې وزلې دو وقار سلام خیل پکې منځ ته لکان په پکېږي د چین لوبغاړو سره لوبيږي. نړیوال لوبغاړي هم پکې وسته کې نړیوال ځین لوبغاړي ګډون لري.
د ښاغلی عبدالرحیم زیب خبره د کرکټ پښ